د مخام او بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه د زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده. نوریاس نوری د دې خبرونې کوربه به په څو شېبو کې سټوډیو ته راشي، خو له هغه مخکې پام وکړئ تازه خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولای شي په افغانستان کې تروریستان په نښه کړي. آصف درانی له پښتو یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې کولی شي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل شوي دي چې تېره اونۍ تښتول شوي وو. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا ماشومان درې ورځې مخکې تښتول شوي وو او په بدل کې یې له کورنۍ څخه 3 میلیونه افغانۍ غوښتل شوي وي. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. سیمه ییزې سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان په بېرحمۍ سره وژلي او وروسته یې د اوبو په یوه څا کې غورځولي وو. د پیرو چارواکي وایي درویشتنه افغانان پرون د برازیل پولې ته نږدې د قاچاقبرانو له منګولو څخه ژغورلي دي. د جنوبي امریکا د دې هیواد لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې وې څو اکوادور ته یې ورسوي، خو هغوی دا کورنۍ غولولي او د پیسو له اخیستو وروسته یې د برازیل پولې ته نږدې په داسې یو کور کې اچولي وو چې خوړو ته یې لاسرسی نه پکې درلود. په ژغورل شویو افغانانو کې څلور ماشومان هم شامل دي چې یو یې د 2 میاشتو دی. د پیرو چارواکو دانه دی ویلي چې دغه افغانانو قاچاقبرانو ته څومره پیسې ورکړې وي. د بشري حقونو فعال پیمان ګلوانی چې د کورت سیاسي فعالانو له ډلې وو، د ایران په شمال لویدیز ښار اوریما کې د استخباراتو د توقیف په مرکز کې مړ شوی دی. له دې تقریبا 24 ساعته مخکې په همدې زندان کې بل سیاسي بندي موسا اسماعیلی مړ شوی وو. د ایراني کردانو د بشري حقونو ډلې هنګوا پرون وویل چې ګلوانی له توقیف ځای څخه د اورمیا خار د خومینی روختون ته لیږدول کېدو وروسته هلته سا ورکړه. ګلوانی د 13 جون میاشتې په 15مه هغه مهال ونیول شو چې امنیتي ځواکونو په مهابات ښار کې له خپل کوره وایست. که څه هم د ګلوانی کورنۍ بیا هڅې وکړې چې د هغه د نیول کېدو علتونه روښانه کړي، خو چارواکو څخه یې هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د کورت په خبري اژانس د راپور له مخې ګلوانی په دې وروستیو کې له یو مخالف کورد ګوند سره یو ځای شوی وو. او کرملن خبر ورکړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر په نوم د ملیشا ډلې له مشر ایفګینی پریګوژین سره کتلی دي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل پوتین او پریګوژین د جون په 9 یوازې 15 ورځې وروسته له دې چې د ملیشو د قومندان بغاوت وکړ او د مسکو پر لورې مارش پیل کړ لیدلی دي. پیسکوف وویل چې دا لیدنه له 15 کسانو سره چې د واګنر ډلې سرګروپان پکې شامل وو د 3 ساعته لیدنې پر مهال وشوه. د قومندانانو له پوتین سره ژمنه وکړه چې دوی به د ده په امر د اوکراین پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. پیسکوف ونه ویل چې پریګوژین اوس مهال چیرته دی او د غونډې په اړه هم نور جزئیات ورنه کړل.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم.
د دازما حق دی په خبرونه کې مو زنوریاس نوری هرکلی کوم. په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د مساواتو په اړه د ملګرو ملتونو تړون وایي هیڅوک نشي کولای یو کس د خصوصي یا رسمي اشتغال آزادۍ محروم کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې 23مه ماده حکم کوي هر څوک حق لري چې کار وکړي، خپل کار آزادانه انتخاب کړي، د کار له منصفانه او د رضایت وړ له شرایطو برخمن وي او د بیکاري په وړاندې ملاتړ وشي. طالبانو په تیر کې په دفترونو کې د ښځو پر کار ځینې محدودیتونه وضع کړي وو او دغه راز په خصوصي شغلونو کې هم پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولي دي. په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع شوي دي او د دغو محدودیتونو په دوام به د اسد له 3مې وروسته هم په ټول افغانستان کې سینګار خونې تړل کیږي. د دکاندارانو او د غراز د کسبګرو د ټولنې د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 سنگارخونی فعال دي چې په بندې دو سره به 5000 زیات خزی خپل دند له لاسه ورکړي. پر دې او د تورت نور مسلو نن د ازما حق خبرونه کې لخپل ملمنو سره خبرې کوو. د خزو د حقونو فعال او د کاناډا په کلګری ښار کې خزو د ټولنیز خوندیتوب د ټولنې مشره وګمه سعادت او د خزو د حقونو فعاله هدیه امیری زموږ میلمنی دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. لومړی به د خزو د حقونو فعال وګمه سعادت تاسو ته در شو. تاسو دغه محدودیتونه چې پر خزو په افغانستان کې لګول شوي په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې او هغه د نړیوال تړون سره په تضاد کې یا په ټکر کې دی او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې سره هم دا څه ډول ارزوي؟
لومړی سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته. متاسفانه د طالبانو د ډلې دغه ټول هر څه هغه څه چې بندیزونه دوی لګوي دا یو هم اصلا د ښځو په مفاد نه دی او همچنان خلاف د قانون اساسي د افغانستان او خلاف د ملګرو ملتونو د قوانینو او د ټول قوانینو خلاف دی زما په نظر. مګر متاسفانه یوازې د لمرنۍ کار نه دی یا لمرنۍ بندیز نه دی چې د سنگر خونه دوی بندوي. دوی مخکې د دینه هم د خزو نه ټول د هغوی حقونه اخیستي او دا نه لمړی دی او نه به اخر وي. په دې باور یو چې شاید د دینه هم بدتر رفتار او رویه د دوی وي او د خزو په مقابل کې البته او د دې په ځای چې د افغانستان اقتصاد د دوی وده ورکړي نو دوی ورځ په ورځ د خلکو اقتصادي حالت خرابوي. د هغوی نه د هغوی شغلونه اخلي، د هغوی نه د هغوی کارونه اخلي او ان تر دې حده پورې چې یعنی ارایشګاګانې فقط ښځو لپاره دي. داسې نه دي چې د ښځو ارایشګا ته نارینه لاړ شي یا د نارینه ارایشګاګانو ته ښځې لاړ شي. مګر متاسفانه هغه د ښځو کار چې د ښځو لپاره دی هغه هم د ښځو نه واخیستل یا اخلي. نو فکر وکړئ چې تاسو ول چې تقریبا 50000 ښځې په دې کې بیکاره کیږي. په دې 50000 ښځو کې امکان لري 80% ښځې هغه ښځې وي چې د یوازنۍ ګټونکې د کور دي او هغه د کور مصارف پوره کوي یا مړونه شهید شوي یا دا چې نشته او یا هم ماشومان واړه دي. نو دا فکر وکړي چې دا د خلکو اقتصاد څنګه تیتي او څومره د خلکو اقتصاد ته ضربه ورکړي.
بله مننه سعادت. آغلی امیری تاسو څه فکر کوئ چې دغه بندیزونه چې یا محدودیتونه چې پر خزو په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې لګول شوی یا لګول کیږي ځکه چې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دی د ملګرو ملتونو د احصایې لمخې تقریبا شاوخوا 50 پریکړې فرمانونه صادر شوي چې لمخې په افغانستان کې ښځې له کار کولو منه شوې دي یا په ټولنیز ژوند کې له فعال ګډونه بې برخې شوې دي او همدارنګه په د زده کړې په برخو کې هم پر دوی محدودیتونه لګول شوې دي. څه فکر کوي چې دغه وضعیت چې اوس رامنځته شوی دی په افغانستان کې دا به په دغو درې وړو برخو کې چې په درې وړو کې د ښځو فعال ګډون ډیر مهم دی ټولنه د څه ډول زیانونو سره مخامخ کړي؟
سلامونه نیکې دي د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او اغلی صادق صاحب ته. رحم چې تاسو پوښتنه ځواب ته د اساسي قانون د درويشتې مادې په اساس او خدای چې هر کس حق لري چې په خپل خوښه یا په خپل انتخاب باندې خپل کار تر سره کی خو متاسفانه دا کومه ډله چې ده او دا کوم فرمانونه چې ورکوي دا ټول د افغانستان هم آئنده نسل لپاره ډېر یو ناورین راوړونکي حالات را پېښوي. او مهم دا چې د آئنده نسل لپاره هم ډېر ضرر نه کړي. په اوسني حالت کې ښځې ټول بېکار شول په کور کې نه. هر یوه ښځه اگر چې کومه پوهنتون استاذه یا مثال نور کوم دندې درلودلې یا هم رایشګه کې کار کوو د هر خپل فامیل د حلال رزق راوړونکی کس وو. خو په اوسط توګه چې په د سوشل میډیا د لارې او نورو ځایونو کې مونږ تقریبا د اسد درېنې پورې تقریبا 12,000 شاوخوا رایشګان چې بندي کې ستاسو فکر وکړي چې په هر یو رایشګه والله په دې او سچ چې وایو که د څلور یا پنځو کسانو ډوډۍ راوړونکي کسان اوس شي یو کس څومره خلک د فقر هغه سره مخامخ کېږي. او دوهم دا چې دوی تر اوسه پورې خپل ځان ته کوم طرز العمل نه لري، کوم قانون نه لري، صرف دوی خپل فرمانونه دوی صادروي د ښځو لپاره. حیران موږ په دې یو چې دوی دا په ښځو کې څو مشکل لیدلی چې ارایشګه باندې وګل چې ارایشګه د ساده کور په هغه باندې تای خبر زاید باندې چې ارایشګه کم مالګه خبر چې دوی ټول اوناس سره لرته خځې تللې نارینه ورته نه تلل. همدارنګه که د ځینې استادانو چې هغې لپاره صرف د اوناس استادانو ځای بند کړل، همداسې مکتبونه پوهنتونونه. دا واقعا د داسې حالات دی چې هر انسان ته بیخي ذهني مشکلات او ذهني سکونونه ورته پیدا کړي دي. او د فقر غربت بیخي سطحه ورځ په ورځ په لوړېدو ده. تاسو خپله سوشل میډیا د لارې هر یو کس وګوري چې څومره کسان دي چې حتی خپل ځان وژنې ته مغز کړي دي، آماده شوي دي. دلیل څه دی؟ دلیل همدوی ده چې صرف ورځ وځي یو فرمان دوی صادروي. موږ مطمئن یو چې دینه وروسته به ځینې نور فرمانونه به هم صادرېږي د ښځو په هغه لپاره. بازار ته وتل بند شو د ښځو لپاره، ارایشګاګانې بندې شي، پوهنتونونه بند شو، مکتب مکاتب بند شول، وظایف کې بند شول. نور حیرانه یم چې دوی نور کوم فرمانونه صادروي د ښځو لپاره. په افغانستان کې خو اول هم یو اندازه څه وکړو، د طالبان حکومت چې راغلی دی بیخي د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي. د طالبان نظام خو بیخي ښځو لپاره د انسان په نظر اصلا نه کتل کېږي. حیران زه یم چې دا په کوم نظر دوی ورته نظر کوي چې دومره سربسر فرمانونه صادروي. او چې یو څوک هغه ورځي ورته میډیا والا ورځي، نور خلک ورته ورځي، دوی امرستاني نه دوی امرستاني معلوم دی او نه دلته سره فرمان صادرېږي. او د هغه باره کې معلوم نه شته، نه د وخت زمان شته، نه علت برخ معلوم شته.
بله مننه اميري. اغلی سادات، دغه درې وړه برخې اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي دي. وی ټولنې د ځان بسیاینې او د یوې خیرازه راتلونکي لپاره ډیر مهم دي چې د ټولنې ټول د پرګنې پکې فعال ګډون ولري، د ټولنې ټول وګړي. ښځې هم د یوې ټولنې تقریبا نیمایي برخه جوړوي. که چیرې ښځې په دغه درې واړو برخو کې له فعال ګډونه بې برخې کېږي، تاسو دا ټولنه څه ډول یوه ټولنه بولئ او څه ډول راتلونکي ترسیمولی شئ؟
ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي. نو چې نیمه برخه جوړوي، فکر وکړئ چې د یو هیواد نیمه برخه فلج وي، نو د هغې اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي چارې څه رقم به مخکې تلل شي. همدا اوس موږ او تاسو شاهده سو په دغه دوه کلونو کې چې دغه ډلې په افغانستان کې حاکم دی، نو څومره تغییرات راغلي. دا تغییرات اقتصادي دی، اجتماعي دی او همچنان فرهنګي اقتصادونه چې په افغانستان کې راغلي، نو دا ټول نتیجه د همدې دی چې نیمایي د ټولنې نیمایي برخه فالج دی. نو کله چې نیمایي برخه فالج وي، نو دا فکر وکړئ یو انسان په نیم بدن باندې څونه کار کولی شي او په پوره بدن باندې څونه کار کولی شي. نو افغانستان کې موږ ډېر هغه خزل لرل چې تجارت نه مخکې تاوړل چې اقتصادي بخش کې ډېر موثر وي، اما متاسفانه اوس خزینه تجارانی چې موږ لرل هغه ټول کارونه تقریبا یا د منځه تللي او یا هم هغه کارونه د اقتصاد کچه ډېره ټیټه شوې ده، او همچنان دا وی ډیر کسان اصلا افغانستان کې نه دي فعلاً. یعنی زه دلته خو سره چې کالګری کې کار کوم، د کاناډا په کالګری ښار کې کار کوم، نو دلته زه تجارت خو ګورم چې دلته راغلي اما هغه بیکار په کورونه کې دي. دا ځکه چې دوی هغه سی یو تحول راوصل، هغه سی یو تحول راغی، او هغه سی یو خزه مجبور کړل چې د خپل هواد نه ودی، یوازې خزنه البته ناری نه خزه مجبور کړل چې په دې بخش کې دواره تجربه ورسېدو. نو هغه که هواد کې دی هم اقتصادي کچه د ژوند تیچو، او که د هواد نه بهر هم وتل د اقتصادي کچه تیچو، اما په خارج کې هدا خل هغه دا اطمینان لري چې نن نه سبا به هغه خپل کارونه بیرته د سره شروع کړي، اما متاسفانه په افغانستان کې هغه ته هیڅ تم نشته. هغه کسان چې د هغه تجارتونه مثلا یا د هغه دغه شخصي کارونه د هغه نه خپل کیږي، نو هغه بیا تم نه لري د دې چې بیا به د پخو ودرېږي او یا بیا هم دوی به خپل کارونه شروع کړي. نو دوی تر څو چې بیرته دوی ته زمینه د دوی برابرېږي یا مثلا تحولات راځي یا دا چې حکومت بدلېږي، تر هغه وخته پورې دوی به هغه حتی خپل هغه اصل مقصد هم هېر کړي چې د دوی اصل مقصد د ژوند څه و. متاسفانه همدغه څه په اجتماعي او فرهنګي برخو کې هم تاسو ګورئ چې په افغانستان کې د ښځو فعالیت اصلا نشته، او هغه یو څه چې پاتې و هغه هم د رورو د هغوی نه اخلي. نو ورځ په ورځ کوشش کوي چې ضربه وارد کړي. البته کله چې هر هیواد په دې کوشش کوي چې دغه واړه تجارتونو ته وده ورکړي تر څو د هغه هیواد اقتصاد مخکې تلاړ شي او د اقتصاد کچه جدي شي. مګر متاسفانه په افغانستان کې برعکس دی، افغانستان کې برعکس دی، او د ورځ په ورځ دغه تجارتونه د منځ وړل کېږي تر څو مګر هغوی بدیل هم نه لري کله چې د خلکو نه دغه شغلونه او یا د هغوی شخصي کارونه اخلي، بیرته دوی ته بدیل هم نه لري. حداقل که خارجي ممالک غوندې دوی ته د دوی د مصارفو پیسې ورکول، د کور کرایه ورکول دوی کې دونه توان وي، نو هغه وخت که دوی کارونه هم بندول بیا یو درآمد لرل او یا هم یو څه دولت ورته ورکول چې هغوی خپل ژوند مخکې تللي شي. مګر د یو خانه دوی ته د کار بدیل نشته او د یو خواته کار د دوی نه اخیستل کیږي، نو فکر وکړئ چې بې د کار او بې د روزګار بې د پیسې بې د معاش نه یو فامیل به څه رقم خپل ژوند مخکې ته وړي.
مننه آغلی صدا د بسته به هم دوام ورکو د ازادي راډیو له یوې خبرتیا ورسته.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبوت اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
اغلی امیری تاسو ته درزو، اغلی سعادت مخکې په خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په خصوصي سکتور کې په تیر دغه کوچنی سوداګری چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې پرې ډیره پانګونه شوې وه، په دې هیواد کې د افغان ښځو د سوداګرو ښځو د ځواکمن کېدو لپاره ډیرې پروژې عملي شولې، او ډیرو ښځو هم خپلې هغه سوداګری پیل کړی وي او نه وځد چې د دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابرول بلکې ډېر نورې خزي هم لزان سره په کار ګمارلې وي. که په اقتصادي برخه کې پر خزو دغه محدودیت لګول کیږي او خزه له فعال ګډون به برخه کیږي او نشي کولای چې د خپل تولید څخه د خپل ځان او د خپل کورنۍ لپاره ګټه پورته کړي، څه فکر کوي چې دا اغیز به په هم په همدې خزي او پر کورنۍ باندې څه وي؟
په اوسنی حالت کې موږ ګورو موږ په داخل افغانستان کې دا حالت په خپلو سترګو ګورو. متاسفانه زه باید ووایم چې د همدې برخې یو تن قربانیانو څخه موږ هم یو، چې موږ په یو د موسسې طرفه د خیاطۍ لپاره فن و چې موږ باندې یعنی تقریبا موږ ډېر کسان وروزل او هغې لپاره موږ هغه ماشینونه غذایونه ټول ورته فعال کړل، هغه کوم تجهیزات یې هغه ورته آماده کړل، خو متاسفانه د سربسته د فرمانونو په زه باندې دوی ټول په کور کېنځي او ټولو ته اقتصادي ضربه وارد شوه. او همدا علت دی چې فقر غربت زیاتېږي، یو کس څخه یو بېګنا کس دیږي، یو کس دیږي یو بېګنا کس وژني، یا کس څخه قاتل په جوړېږي. خو علت یې ټول همدا دی چې یو کس کله اوس د وږي د لاسه مړ کېږي، هغه ته دوی خبر دی، یو خبر دی چې یو ناقانونه شی کار ته لاس اچوي. کله چې یو ناقانونه کار ته لاس اچوي هغه طبیعي ده چې مجرم ګڼل کېږي. همدا کار دی چې کله چې بېکاري قتل زیاته شي یو انسان څخه ان تر قتل پورې هم یو حالي انسان څخه ان تر قاتل هم جوړولی شي. نو او بل دا چې په افغانستان کې موږ په ډېر ولایتو کې بالخصوص دا پنځه غټ ولایتونه چې دي په دې کې دا پروژګانې دي، حتی دوکانونه جوړ دي، ښځینه دوکانداران دي. مخکې ورځو کې موږ هم دته ورته چکو د دوی فرمان نه دی صادر شوی، موږ دا واورېدل چې دا دوکانونه هم ورباندې بندېږي. تاسو فکر وکړئ چې دوی په میاشت میاشتو زحمتونه وباسي، هغه په خپل لاس باندې کوم صنایع چې جوړوي د بازار لپاره بیا وړاندې کوي چې تر څو خرڅ شي، هغه هم ورباندې بندېږي. هغه یوه لاره ده چې دوی خپل نفقې حلال خپل کور ته پیدا کړي، هغه لاره هم ورباندې بندېږي. دا ټول فشار په چا باندې راځي؟ په ټولنه. دا ټول په ټولنه باندې راځي چې په ټولنه کې راغلم خو کسان په بېلابېلو مشکلاتو سره اخته کیږي. اصلي دنیا کې همدا بیکاری، فقر، غربت دی.
بله، مننه اغلې اميري. اغلې سادات، ځینې کله کله لیدل کېږي چې په ځینو ښارونو کې د لاسي صنایعو نندارتونونه، د کورنیو تولیداتو نندارتونونه جوړیږي او په هغو کې د ښځو ځینې غرفې هم لیدل کېږي چې خپل د لاسي کار تولیدات هلته نندارې ته وړاندې کوي. دغه راز د طالبانو لخوا هم کله ناکله دغه ته داسې رنګ ورکول کېږي چې ګواکې په ټولنه کې ښځې بیا هم فعال ګډون لري، په اقتصادي برخه کې فعال ګډون لري او دوی هغه د بوختې دي. فکر کوي چې دا هغه څه نه دي چې په نن ورځ ټولنه کې یا په اقتصادي برخه کې ښځې ورسره مخامخ دي؟
یوازې زما په نظر یوازې لاسي صنایعو ته وده ورکول او یا هم یو څه وده نه ورکوي دوی، اما فقط د ښودلو دپاره دوی دغه نندارتونونه جوړوي نو چې ښځې په هغه کې فعاله وي. نو یوازې دا زه فکر نه کوم چې اقتصادي برخه ته څه کومک وکړي، یعنی اقتصادي برخه کې په هر بخش کې د ته ضرورت شته ده چې باید ښځې کار وکړي او خپل کارونه مخکې ته یوسي. مثلا مخکې مونږ ښځې لرل چې حتی په افغانستان کې ډېر غیر غټ تجارتونه یې مخکې ته وړلو، یعنی لاسي صنایع خو د هغه ښځو مثلا چې اطرافو کې هغوی ژوند کوي یو لکه یو پروژه غونډه ده چې اطرافو کې ژوند کوي د هغوی نه ګټه اخیستل کېږي او یا هغوی ته هم ګټه ورکول کېږي. نو د هغوی لاسي کارونه بعض خلک دي چې اخلي او هغه راولي نندارتونونو ته خرڅوي. نو دا ډېر یو عادي کار دی او په دې باور اوسئ چې دا هم تر یو وخته پورې دی دا هم بندېږي. نو ورو ورو کله چې دوی هغه اساسي حق د ښځو چې د هغوی تعلیم دی هغه یې ورنه واخیستل، د هغوی شخصي کارونه چې د هغوی حق دی هغه یې ورنه واخیستل، د کور نه وتل او آزاده هوا کې ګرځېدل چې د هغوی اساسي حق دی هغه یې ورنه واخیستل. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه یو لاسي صنایع کار به د هغوی نه اخلي دی؟ دا هم د دې فقط دا دی چې سره رقم دنیا ته وخی چې دوی ښځو ته د هغوی حق ورکوي، مګر خوشبختانه دنیا په دې پوهیږي چې دوی هیڅ کار رښتیا نه دی. هغه څه چې دوی ښایي هغه څه نه دی. دوی دا هم ښایي چې که دنیا په دې باور لرل نو اول دوی به په رسمیت پیژندل، د دوی که په خبرو یې باور لرل، د دوی په کارونه یې که باور لرل او په دې باور وای چې په رښتیا هم دوی خپل د هیواد وګړو ته د هغوی اساسي حقونه ورکوي، نو هغه وخت دنیا به دوی په رسمیت پیژندل. تاسو فکر کوئ دوه کالو شو دوی هغه مملکت، دوی هیڅ مملکت په رسمیت نه پیژني، او که هغه یو څو مملکت غیر رسمي دوی په رسمیت پیژني هغوی هم هغه کسان دي چې همیشه دوی حمایت کوي او هیڅکله د افغانستان آرامش نه غواړي. نو نور د دنیا مملکتونه دوی سره ولاړ نه دي، دوی سره ځکه چې هغوی پوهیږي چې د دوی هیڅ کار نه د انسانیت په برخه کې برابر راځي، نه د یعنی د قوانینو په اساس دا برابر راځي، په هیڅ قانون کې دوی برابر نه دي.
بله،
یعنی ما تاسو ویل چې هغه تعلیم چې د ښځو اساسي حق او شرعي حق دی هغه دوی ورته نه ورکوي. دا نور کارونه دی، دا بهانه جوړوي چې خلاف د دین اسلام دی، د اسلام د دین دی، مګر تعلیم خو خلاف د اسلام د دین هم نه دی. یا مثلا د ښځو تجارتونه هم د اسلام د دین مخالفت سره نه دی. نو دوی هر څه دین سره ربط ورکوي او یو بهانه جوړوي چې مقصد ښځې سره کم فشار لاندې راولي او تاثیر لاندې راولي، او متاسفانه غواړي چې دغه د ټولنې نیمایي برخه چې ښځې جوړوي دغه نیمایي برخه دوی کاملا فلج کړي او کاملا د منځه یوسي.
مننه اغلی سادات. اغلی امیری، کراش د فرهنګي برخې ته په تیرو شلو کلونو کې خو موږ ویل چې ولیدل چې په افغانستان کې په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوي او ښځې هم له همدغو پرمختګونو برخمنې شوي، فرهنګي برخه یې یوه مهمه برخه وه. کراش اوس دې خبرې ته چې په کومو د فرهنګي برخو کومو هغه مهمو کې ښځې نن ورځ لفعال گردونه بی برخی شویدی حقا چه پتی رو شلو کلونو که دوی تره برخی منی بی؟
منی هم فرهنگی برش که خیز و جسید و فراخ ده و محکی حکمت که بدون برمیده و سنی حالتی که مطاعت پانه توری بکور که نولی بیم هاگوی دوائی چی شرایط مناسب نزی شرایط دا شرایط بی بیر تر کومه مناسب دی په دې په اړه معلومات نشته.
اغلی امیری، هدف زما د فرهنګ خو د سیا او شاینه د چ په یو رس کې جوړیږي. اوس د افغانستان فرهنګ یا دود دستور خو لسیزو ل پیړیو پیړیو وو حالتاو ودې کړې ده او دغه فرهنګ سره سم د ټولنې ټول وګړي هغه ځانا یاروي او ژوند کوي. څه تغییر راغی ولې په داتې رو شلو کلونو کې؟ آیا فرهنګ پردای شوی وو؟
او بخیر د ما خپل کوم سوال نه غلطه خسته او په لحاظ د فرهنګي د څه مطلب کلچر نه لري کنه؟
بلې، کلچر دود دستور بلې فرهنګي مسایل لولو.
او بس ما سوال غلط آفت شو پا فرهنگی مسئله که خون تقریبا او پا وطنه حالتی که
یا کومون وګورو د چون د هغه خپل خار د خار ژوند نور ځای نه ژوندونه تفاوت لري. په تیرو لسیزو کې چې وګورو یو اندازه په د ښځو په بدو کې ورته ول چې ول هغه کم شوي ول. همدارنګه د هغه باندې زیات بلور اخیستل هغه بند شوي وو، په نور بونو باندې ورکول چې هغه بند شوي وو. خو په نن سبا کې چې ګورو د حاجي ژوند کې چې ګورو پرله پسې دا کارونه زیات شوي دي، خو په بدو کې ورکول دومره پراخ نه شوي دي. په بونو باندې ورکول یا مثال په کوچني سن کې واده ورکول دا ډېر شوی دی. او بل خصوص کله چې دا زده کړې بند شوي دي، ډېر ځینې کان د دې د زده کړې نه محرومیت چې محروم شوي دي، ډېر قربانیان شول او آینده هم قربانی کېږي که چېرې دوی په پوهنتونونه مکتبونه خلاص نه کېږي. په افغانستان کې داسې یو فکر راغی دوی لري چې هغه که چېرې پوهنتون نه وي مکتب باید ژر واده شي، هغه چې په هر سیم کې وي سیم کې وي. نو د دې په فرهنګي لحاظ دومره تغییرات راغلي دي، خو آینده کې هم که چېرې دا مشکلات همداسې لمن وغځوي زیات وي، ډېرې ښځې به د دې حالت قربانیان شي.
مننه اغلی امیری. اغلی صدات، د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي کله ناکله دا خبره کوي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مسایلو اساس درست نه دی ښودل شوی، من جمله د فرهنګي مسایلو، او دوی غواړي چې دغه فرهنګ د ټولنې سره سم مغوته سمون ورکړي. یا پکې ځینې هغه د دوی په اصطلاح باندې چې بهرنۍ یا پدیدې پکې را داخله شوې دي، هغه ترې لرې کړي او د ولس یا د ټولنې له غوښتنو سره سم دو دستور سره سم داسې یو چاپیریال فرهنګي رامنځته کړي تر څو وکولی شي ښځې د دوی په وینا د شریعت د اصولو مطابق خپلې هغه چارې مخته یوسي. که راشو دې خبرې ته چې تاسو په دا تیرو شلو کلونو کې هغه تغییر یا هغه بدلون چې مو رامنځته شوی په د افغاني ټولنې په فرهنګي برخه کې، آیا دا ډیر د شریعت سره اړخ نه لګاو یا نه لګوي، هغه چې طالبان تل پر اصرار کوي یا ټینګار کوي؟
زما په نظر دغه تیر شل کلونه کې هم هیواد همیشه د اسلام په چوکاټ کې خزه ګرځیدل. دا غوی حجابونه کدی وای چې حجاب نه و، حجابونه یو نو که اصلا زه فکر نه کوم چې د خارجي مملکتونو کتلې وی چې د خارجي مملکتونو فرق افغانستان خلکو سره یا خارجي خلکو فرق افغانستان خلکو سره څونه دي، یا د هغوی مثلا فرهنګ سره څومره دوی فرق لري. البته په افغانستان کې د باندې کوشش نه کیږي په دې شلو کلونو کې چې خارجي دودونه شامل کړي یا مقدم کړي په افغاني دودونو کې. البته هغه دودونه چې ناسم دودونه وو هغه یې کوشش کول چې د منځه یوسي، مثلا ښځه بد پکې ورکول یا مثلا ولور یا په ورسن کې واده کول. او اوس طالبان یا مثلا دغه ډیر خلک په دې نظر کې په دې نظر دي د دې، البته ډیر خلک په دې نظر دي چې جنې دولس کله نشو باید هغه واده کړي. نو دا خو هغه سی یو څه نه دی چې انسان وایي چې فقط جنې یوازې واده کولو د فار دی، نور ژوند کولو د فار نه دی. هغه تعلیم ته د تعلیم اجازه لري، د تحصیل اجازه لري، هغه خپل د ژوند د فیصله اجازه لري. یا مثلا دوی بعض نور خبرې د ښځو کار کولو حق، دا چې د ښځو حق دی دوی دې ته د اسلام رنگ ورکوي او د اسلام په اسلام ته ربط ورکوي، وغخی اسلام ته ربط ورکوي او دوی وایي چې ښځو ته د کار اجازه نشته په اسلام کې. یا مثلا ښځو ته د بیرون د وتلو اجازه نشته په اسلام کې. یا مثلا دوی وایي چې ښځو ته د تعلیم اجازه نشته په اسلام کې. نو فقط دوی اسلام یو بهانه لیدلې د ښځو د حقونو د سلبولو لپاره، فقط اسلام بهانه کړی او غواړي چې د ښځو حقونه تر خپل لاندې کړي. او همچنان فرهنګ د افغانستان هغه جیګ فرهنګ چې افغانستان لرل
هم مخکې لرل او هم اوس د افغانستان خلک لري، هغه رو رو دوی غواړي چې د منځه ویسي او د یو هیواد د ځکه چې دوی پوهیږي یا د دوی هغه مشران په دوی پوهیږي چې د یو هیواد هغه د تر ټولو هغه اساسي برخه د هغې فرهنګ دي. کله چې د یو هیواد فرهنګ د منځه لاړ شي نو د هغې هر څه د منځه ځي، د خلکو ذهنیتونو دوی تغییر ورکوي. یعنی آینده نسل فکر وکړي چې د آینده نسلونو ذهنونه څونه به متفاوت وي. نو کله چې ذهنونه متفاوت شو، کله چې د یو هیواد فرهنګ د منځه لاړو، نو په 50 کال بعد هم دوی حداقل هغه 40% هغه مخکینی فرهنګ نشي خپلولی. نو دوی د دې د خاطر چې زمونږ فرهنګ د منځوي زمونږ هیواد د منځوي سي غواړي چې لمړی زمونږ فرهنګ د منځوي سي.
بله اول ساتات مننه دې پاسته به هم دوام ورکو د ازادي رادیو لوي خبرتیا ورسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
دا زما حق دی خبرونه اوري چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتونو پر موضوع څرخي. آغلی امیری، د افغانستان پرلپسې حکومتونو د نړیوالو کنوانسیونونو د نړیوالو هغه میثاقونو یا د بشري حقوقو د اعلامیې د اکثرو دغو نړیوالو کنوانسیونونو هغه قراردادونه لاسلیک کړي دي او هغه ته ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر مسایل چې په ټکر کې دي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت پر همدغو حقونو باندې څرخي، هغه چې د نړیوالو لخوا منل شوي دي او د طالبانو حکومت وایي چې دا د ټولنې له اړخ سره سر نه خوري او هغه برخې مني چې له شریعت سره سر خوري. په دې برخه کې یو فکر نه کوي چې یو تضاد شته ده او چیرې په کومو برخو کې کیدای شي چې دغه دواړه لوري یو ګډ دریسته ورسیږي او ومني چې دغه منل شوي حقونه دي د هغه کې شریعت ورته اجازه ورکوي او یا که د بشري حقوقو اعلامیه یا نور منشورونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نور، آیا داسې کومې برخې شته چې په هغو کې دواړه سره یو توافق ته ورسیږي؟
تقریبا کانفرنسونه جاریږي رسمي او دوی ورته دعوتېږي دوی هغه کوم کاغذ باندې چې دوی توافق کوي هغه نه میډیا ته ښایي نه د افغانستان ولس ته ښایي چې په کوم توافق باندې ورسېدل. او بل دا چې دوی همدا یو سره دوی محکوم کړی دی چې انسان دوی وایي
بل اغل امیر ستاسو غږ زسم نه اورم. زما پوښتنه دا ده چې د طالبانو چارواکي چې تل نړیوالو د دولتونو له چارواکو یا د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په غونډو کې کینی، ځینې وختونه چې دوی د سرګندونو هغه جزئیات راوځي وایي چې موږ ژمن یو نړیوالو میثاقونو نړیوالو هغو ته، خو په عمل کې خبره بل ډول ده. یعنی کوم داسې برخې شته چې دواړه لوري سره پکې یو مشترک هغه ولري، هغه دریض ولري؟
دوی راته همیشه په نور خلک نور دولت چې هم د ښځو حقونو په باندې دوی خبرې کوي. دوی دا وایي چې مثال موږ د شریعت په چوکاټ کې دوی بیا هغه نه وروسته بیا د کانفرنسونه دایلي کانفرنسونه چې دلته بیا هېڅکله دوی کومه نتیجه نه کوي تر دومره چې انسان نتیجې ته نه دوی نه دي رسېدلي. خو دوی سره په سره همدا یو کار بنا کړی دی چې موږ چې حق کوو یا د باید د شریعت په چوکاټ کې اوسي. یو دا یې مخ کړی دی او بل دا چې دوی همدا بانه کړی چې باید موږ نور بین الملل باید موږ په رسمیت باندې وپېژنو. بین الملل فکر نه کوم تر څو هغه پورې دوی په رسمیت باندې وپېژني تر څو دوی خپل کوم قانون قواعد چې دوی باید بین الملل قانون ته ژمن اوسي د ښځو ته کوم حقونه بیا هغه ورته ورکړل شي خپل ملت ته د ملت په سره وکتل شي کوم هغه حقوق چې دي هغه ورته ورکړل شي هغه څخه وروسته یو اندازه امکانات شته. دوی سره همدا یو خبر نیوز دی چې موږ باید په رسمیت باندې وپېژنو چې په رسمیت پېژندلو خو یو دا دی چې دوی صرف ښځې بامنه کړې دي امرې باندې. خو زما په فکر چې دوی صرف دا یو بهانه ګڼلې ده د رسمیت پېژندلو پاسه دوی د چېرې ښځې لپاره حقوق ورکړي فکر نه کوم چې نه بینلو منلو ته کوم مشکل ولري او نه خو دوی ته کوم حقوقونه دي ورځ تر بلې شخصي ورباندې راولي هغه حقوقونه فاینل کېږي د پښو لاندې کېږي د ښځو لپاره احترام موجود نه لري د ښځو حقوقونه اخیستل کېږي ورڅخه.
بله بله آقای امیری ستاسو دغه تلیفون له زره وڅ جاړه هم ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته چمتو کړی د ملګرو ملتونو په ویب سایت کې هم خپور شوی، البته د جون په شلمه دغه راپور چمتو شوی دی. انټونی ګوتیرش ویلي چې طالبان غواړي چې د نړیوال ټولنې یو برخه وي خو دوی د تړتیا لري چې باید د خزو او جونو د حقونو په تیر بیا د حقونو د اعادې په برخه کې د پام ورډ ګامونه پورته کړي. دا غوښتنې لدې مخکې هم ډیرو لورو مطرح کړي دي. سادات اغل سادات تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې په یو ډول باندې طالبان غواړي لدغه د پرخزو د لګول شو محدودیتونو له وسیلې څخه د خپل هدفونو د ترلاسه کولو لپاره کار واخلي. یو مهم هدف دا دی چې نړیوال حکومت پر رسمیت وپیژني. فکر نه کوي چې دا د دواړو لورو ترمنځ هغه واټن لاپس هم زیاتوي؟ یعنی دغه څرګندونه چې ملګرو ملتونو عمومي منشي کوي یا نور لوري کوي دغه تر اوسه پورې کوم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. طالبان بیا هم خپل محدودیتونو ته دوام ورکوي. دغه وضعیت که همداسې دوام ورکړي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت به لا هم منځوي وي او لا به هم همداسې د نړیوالو لخوا نوي په رسمیت پیژندلی؟
زما په نظر نړیواله ټولنه همیشه دوی ته خپل شرایط مخکې کړي، یعنی هغه شرطونه چې د نړیوال ټولنه دوی ته مخکې کوي هغه هغه شرطونه دي چې یا هغه حقونه دي د ښځو چې اسلام هم ورته ورکړي. نو هغه غواړي چې هغه اسلامي او شرعي حق پر اختیار چې دوی وایي چې موږ غواړو چې شرعي حق د ښځو هغه ته ورکو او د شریعت برابر یو ټولنه ولرو. نو زه فکر نه کوم چې نور جهان یا دنیا هم د دوی نه دا غوښتنه ولري چې تاسو د شریعت خلاف کوم حق ښځو ته ورکړئ. نو دنیا هم د دوی نه غواړي چې هغه شرعي حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي حداقل هغه حقونه ښځو ته ورکړي. لومړنی یا مهمترین حق د ښځو چې د تعلیم حق دی، نو هغه په اسلام کې ښځو ته ورکړل شوی، مګر دوی په ښځو باندې بند کړي او همدغه د دوی بندیزونه باعث کیږي چې دوی جهان پر رسمیت نه پیژني. نو که دوی خواهش د دوی لري چې جهان دوی پر رسمیت وپیژني، نو دوی باید جهان ته ځان ثابت کړي، جهان ته ځان ثابت کړي خپل هغه
نظریات چې فعلاً دوی لري هغه نظریاتو ته تغییر ورکړي. حداقل دنیا ته وګوري چې دنیا په کوم مخ روان دي، نور اسلامي مملکتونه په کوم لوري روان دي. دوی دغه څلور خوا د افغانستان چې تاسو وګورئ، مثلا پاکستان د ایران دی، دوی دا اسلامي مملکتونه دي. دوی حداقل د مملکتونو ته هم نه ګوري چې دوی څه رقم خپل هیواد مخکې ته وړي. هغوی هم اسلامي مملکت دي، نو هغوی ولې ټول دنیا په رسمیت پیژني او افغانستان نه پیژني؟ دا دلیل لري. دلیل همدا دی چې
اغلی سادات د طالبانو له چارواکو نمو د ځینو چارواکو نمو اوریدلی دي چې دا هغه ټولنې فرق کوي، وایي چې د افغانستان شرایط بل ډول دي، نورو هیوادونو د اسلامي هیوادونو تاسو د ایران او د پاکستان او د نورو یادونه وکړه، د عربي هیوادونو شرایط دوی وایي چې بل ډول دي او زموږ شرایط بل ډول دي. نو د دوی دغه د شرایطو څخه انتباه په دې ډول باندې ده چې هلته که دغه زمینه ورته مساعده شوې ده، که په ترکیه کې وي یا سعودي عربستان کې یا نورو کې، هغوی ټولنې متمدنې شوي دي او امکانات ډېر زیات لري. خو دوی وایي چې موږ تر اوسه پورې هغه امکاناتو نه وي رسېدلي.
دوی اصلا تمدن ته کله پرېږدي افغانستان؟ اول لمړی زما خبره خدا ده چې دغه شرایط برابرول د دوی کار دی، ځکه چې دوی خپل ځان د افغانستان حکومت ګڼي نو یا حکومت دی، نو دوی باید دا شرایط برابر کړي. دا دوه کالو شو فکر وکړي تر اوسه پورې د دوی اصلا کار معلوم نه دی چې دوی څه کوي. فقط هم دوی پسې دي چې څه رقم ښځو باندې بندیزونه ولګوي. نور هیڅ اصلا د دوی پلان معلوم نه دی چې دوی څه کوي. هغه د کار زمينه چې دوی وایي چې ښځې د کار نه کوي، نارینه د کار کوي، نو نارینه او ته د کار زمينه برابر کړئ. دوی حداقل دا نشي کولای چې زمينه د کاري خلکو ته برابر کړي. د ژوند هغه اساسي ضرورتونه چې د خلکو دي هغه ته نه پرېږدي چې خلک راست داسې پیدا کړي، نو پیشرفت او تمدن د یو مملکت سره کم شي. کله چې په هر څه بندیز ولګول شي نو پیشرفت نشي کولای هغه مملکت چې بیا دوی کله چې بیا خلک په خپل د هر څه ځان ته برابر کړي نو بیا دوی څه کار شو؟
یعنی ستاسو په نظر
دوی ته هر څه برابر کړي تر څو خلک وکولای شي چې تمدن طرف ته لاړ شي، مګر دوی متاسفانه افغانستان خلک نه پرېږدي چې تمدن خواته لاړ شي. او بل دا چې دا شرایط برابرول د دوی کار دی، دوی باید شرایط برابر کړي تر څو ښځې وکولای شي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي. مخکې هم شرایط ښه شرایط ښځو ته، ښځې به مکتب ته تلل، ښځې به کارونه ته تلل، ښځې به خپل ژوند ډېر ښه مخکې ته وړل، نو هغه شرایط خو دوی خراب کړل ښځو دپاره.
بله،
چې خراب یې کړل اوس دوی باید بیرته جوړ کړي.
آغلی سادات، یعنی تاسو فکر کوئ چې په دغه دوه کلونو کې چې طالبان وایي چې موږ د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، د پوهنتوني زده کړو او د ښوونځیو ته د تلو د امکاناتو په برخه کې لازم شرایط نه دي برابر کړي، لازم شرایط موږ برابرو؟ یعنی دغه دوه کلونو کې دوی غوښتي وایي لازم شرایط برابرولی شوي؟
دوه کال ډیر وخت دی. آتا دوی کولای شو چې په هغه لومړی اصلا د ضرورت دلته نه و.
بله،
چې دوی دفتن کابل ته یا افغانستان ته ننوځي او دوی اولین کار چې کوي دوی د ښځو د نجونو مکتبونه بند کړي او د ښځو باندې کارونه ودروي او کارونه یې بند کړي، نو دا اصلا ضرورت نه و. شرایط برابر ښځو ته فقط که حکومتونه بدلیږي، په ټول دنیا کې حکومتونه بدلیږي، مګر دونه تغییرات چې په افغانستان کې راځي په هر حکومت کې، په خصوص کله چې طالبانو ته حکومت د طالبانو په نفع تغییر کوي، نو په هغه حالت کې بیا افغانستان وضعیت ډېر تغییر کوي. افغانستان ځمکه تر اسمانه پورې یعنی تغییرات په دې کې راځي.
بله،
او کاملا هر څه د منځزي د فرهنګ نه نیولې تر هر څه پورې د افغانستان ښځې باید لاس ورکړي. او همدا د چې کله چې اول دا چې د اقتصاد د منځوري اقتصاد سطح ټیټي، کله چې د اقتصاد سطح ټیټ شي د امنیت سطح ټیټيږي، د جرایم سطح ټیټيږي، نو دغه هر څه کله چې تاسو هغه اساسي بخښونه د ژوند چې ژوند پورې مربوط دی هغه د هغه ساته تاسو ټیټوي نو څه رقم بیا د دې تاسو توقع لري چې زمینی برابر شي هغه زمینی ټول تاسو د خلکو نه اخستی هغه زمینی چې خلکو ته یو څه برابر او هغه هم ټول تاسو د منځ ولګل نو اوس څنګه تاسو په دې دوو کلونو کې چې تاسو نشو کولای چې زمینه برابر کړئ نو تاسو څونه وخت غواړئ څونه وخت غواړي د دې زمينه برابرولو ته چې هدا اقل انجونې زمون نونې او خويندې مکتب ته لاړ شي دا څونه وخت به ونیسي نور څه نه غواړي فقط یو اعلامیه غواړي یو اعلامیه چې تاسو استادان شته دی شاګردان شته دی خلک شته دی کار لپاره نور مشکل څه دی معرف لرو مونږ هر څه جوړ دی نور مشکل په څه کې دی چې تاسو چې دوی وایي چې زمينه برابر نه ده نو زمينه برابرول صرف یو اعلامیه ده چې دوی خبره کوي او وایي چې انجنوتا د مکتبونه د انجنو پر مخ خلاص دی او خځې کولای شي چې خپل کارونه تلاش شي دا غو دوه کارونه چې دوی وکړي په دې باور اوسه چې دنیا به د دې طرفدار شي
بله
د افغانستان خلک له خلا پرې ده چې دنیا به د دې طرفدار شي او دنیا به پر اسنیت پیژني نو دوی د هم ځان اصلاح کړي او هدا خپل د خپل هیواد او د خپل خلکو په ګټه هم یو څه باید فکر وکړي
مننه اغلی سعادت اغلی اميري که د طالبان او غدې تیرې 15 کلنې واکمنۍ وخت لار شو هلته هم د طالبان حکومت ژمنې کولې چې خونځي به د ټولنجنو پر مخ باندې پرانیزي خزي به پریدي کارونو ته په دولتي او نورو ادارو کې او هم داسې نور هم چې په خزو باندې غزنې محدودیتونه لګول شوی خو تر اخره پورې دا کارونه شو اوس هغه د دوه کاله یو څه باندې یو میاشت وروسته پوره کیږي تر اوسه پورې وضعیت په دې ډول باندې دی یعنی هغه پخوا 15 کلنې موده کې افغانستان ممکن زیربناوی نه درلودلی یعنی هغه اساسات هلته په افغانستان کې نه و جوړ شوی کورنۍ جګړو څخه نوی وتلی و خو اوس په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بنسټیز تاسیسات جوړ شول خونځي ودان شول روزونکي یا خوونکي وروزل شولې همداسې په اقتصادي برخه کې مخکې مو یادونه وکړل چې ډېر ښځې په ځان بسیا شولې اقتصادي چارې په خپله پیل کړلې او نورې ښځې هم استخدام کړلې یا وګمرلې خو دغه کچېرې اوس وضعیت په همدې ډګر باندې دوام وکړي څه فکر کوئ چې د طالبانو د چارواکو دغه ډول اداوي یا دغه چې دوی وایي چې موږ دائم نه دي بند کړي هر څه خو د شرایطو سره سم به هر څه بیرته جوړ شي او هغه محدودیتونه به لرې شي فکر کوئ چې دا کار به وشي
او دا چې دوی وایي لپاره دا د امرستاني پورې دی دا یې لپاره نه دي که چېرې یو کار پر د ټیپ پاسري بس سنتي پر انسان کې هغه پاتې کې تقریبا دوه کال د کال هغه څه نو واپس دې تا د کوم څه باندې دی ویل دی یا هغه لپاره کوم هغه دا راټولې او هغه څه لا کوم څه نشي ویل او زه هم دا چې د دې نظام په کوم ډول څه خاطرې لري د دې نظام په وروسته موږ د څه افغانستان کې د یو ان دی ډاکټر نه پیدا کېدلم یم چې راځو ته د دې د تاسو کوم کارونه چې دوی په مخاچو دي کوم عملونه چې دوی په مخاچو دي دا دې څه دې دې د چې نسل خوشي ده نو ته چې په نسل نه نسل د دې د دې د دې په معنی نو قرباني نه کیږي او زه زوم چې موږ چې کله د ماسترۍ اخري پړاو ته رسیدل یو چې کله دې راغله د دې واکمن ټول او پونټونو مې باندې کړل هڅه بل کړل نو څه کوي چې دې کله چې دې په فرمان صادر کړي چې دې لا د هر څه پونټونو باندې تلې شي مکتب باندې تلې شي خپل ځان باندې تلې شي فکر نو کوم چې موږ څه کوم ها څه باندې کوم خو دا امیدونه باندې موږ مخکې درته نو وی او دې دا څه زموږ په کوډ دې دا موږ کولای شو چې هغه جبران کوو د طالبانو کې نظام په داسې یو نظام کې د هغې نظام د هغې وخت ضروري مسرو ته پورې جبرانېږي او د دې مدارې چې په ډېر ژر دي دا فرمانو باندې کې هر څه په راحتۍ سره مکتبونه دي او وسایل چې خلک په آرامۍ سره چې کنه ځای یو داسې یو کار دی چې بچه
نسل نسل خرابه کوي بے سواد پیدا پاتې کېږي او بس کوشش کوي دا بے سواد نه وي کله چې په ټولنه کې د بے سوادۍ کچه لوړ شي هغه ټولنه څخه د هر څه امید پیدا کېدلی شي د هر شی ته لاسته کولی شي
بله مننه آقای امیری. آقای سادات دغه چې مخکې آقای امیری هم اشاره وکړه یادونه وکړه وبخی چې یو خلا رامنځته شوې ده اوس هم او دا خلا به نه جبرانېدونکې وي که چیرې دغه محدودیتونه همداسې دوام وکړي. تر اوسه پورې خو دغه د دوه کاله وشول، دوه کاله ډېر وخت دی که چیرې څوک محصل و د په اول صنف کې، یعنې دوه کاله ضایع شول، له لاسه یې ورکړل. همداسې د دولسم ټولګیو ښځینه فارغانې موږ نه لرو چې پوهنتونونو ته بیا جذب شي. په تیره بیا یوه برخه چې ډیره زیاته ټولنه ورته اړتیا لري هغه د روغتیا برخه ده. روغتیا پالانو ته ضرورت لرو، متخصصو ډاکترانو ته ضرورت لرو. یعنی دغه ډاکتران چې اوس لرو هغه د تیر دورې محصول دی، خو دغه تشه به په دې برخه کې څه ډول ډکېږي؟ د ټولنې یوه اړتیا ده او شدیده اړتیا هم ده. په دې باندې طالبانو فکر کړی دی؟
مننه تاسونه. البته که طالبان په دې باندې فکر کول نو دا کار به نه کول. دا ولنه به دغه مکتبونه به نه بندول، پانتونونه به نه بندول. فکر وکړي چې دا دوه کال خلا چې اوس راغلی نو هغه محصلین او هغه شاګردان چې مکتب ویل یا مثلا په پانتونونه کې وو، دوی دغه وضعیت دوی باندې څونه تاثیر کړی، د دوی ذهن باندې څونه تاثیر کړی. او دغه دوه کال چې دوی په کور کې ناست دي او اصلا د دې تمه هم نه لري چې بیا به دوی پانتون ته لاړ شي، آیا دوی به خپل هغه رشته چې انتخاب کړی دوی به بېرته هغې ته دوام ورکړي، هغه به خلاص کړي او که نه کړي، یا د مکتب شاګردان به اصلا د دې تمه به نه لري چې آیا بیا به د دوی مکتبونه پیلېږي او که نه پیلېږي. نو فکر وکړئ دا د دوی ذهن څونه ضعیفوي او هغه څه چې دوی زده کړي هغه هم د دوی ته یاده وځي، د دوی د یاده وتلې. البته ځکه چې دا یوازې دا نه ده چې په دوی باندې مکتبونه بند شوي او دوی په کورونو کې نور بېغمه ناست دي. نور په افغانستان کې د څلورو خواوو نه دونه مشکلات شته دي، یعنی اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، دا ټول مشکلات چې دوی ورسره مخ کیږي نو دا د دوی په ذهن کې ذهن باندې دونه تاثیرات لري چې د دوی هر څه هغه څه چې د دوی زده دي هغه هم د یاد وځي. او په دې باور وسی کله چې داسې وخت که دوی مثلا دغه خپل دغه کار ته دوام ورکړي نو داسې به وخت به راشي چې ښځې به دوی نارینه او ډاکتران ته نه پرېږدي چې لاړ شي او ښځینه ډاکتران به په افغانستان کې پیدا کیږي نه. نو هغه وخت خځه به بيد کوم بيد هغه وخت د مرګ وخت نه چې دا غوي مرګ وخت رسیدلې یغه به مرکیږي او حتی هغه اجازه به د دې هم نه لري چې ډاکټر ته لاشي، ځکه دا به د دې بهانه وي چې دا خزینه نه دي دا ډاکټران. نو خزینه ډاکټران چې دوی مکتب او پانتون ته اجازه ورنکړي نو دا خزینه ډاکټران به کوم دي نشي. نو همدغه څه په هر برخه کې
مننه. آغل صدر ډیر وخت نه لرو، یوازې یو دقیقه ونې مده قپاتې ده د بحث روان غاړو کور ودان چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. دا زما حق د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه و د ښځو د حقونو فعال او د کاناډا په کلګری ښار کې د ښځو د ټولنیز خوندیتوب د ټولنې مشرې وږمه سادات او د ښځو د حقونو فعال هدیه امیری له تاسو دواړو مننه کوم.
زدا لاهو پزا زم زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشمن من زتر بللیم المنز می پال من کی کی دغسی سپیتلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا